په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي، خو په پیل کې لنډ خبرونه. یونما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې چنن خپور سو ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چې چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د خبرونو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له لورې لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شیعه لژکیو د دوشنبې ورځې برید په کلکه غندلی. هغې امیری نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د تاوتریخوالي دغه بېمانا عمل د هغه بېرحمانه کړاو او ځورونې سخته یادونه کوي چې له خطر سره مخ ټولنې یې ګالي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې نن پنجشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سوو کورونو جوړول شایي تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزې تړنګ کې جګپوړي ودانۍ په کنډولو بدله سوي او نږدې اتیا کلونو ته اړتیا ده چې دا استوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغو فلمونو په باب د څېړنو غوښتنه کړې چې ظاهرا پکې ښکاري د اوکراین یوویشت سرتیري روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته ادامېږي. اروپایي ټولنې نن پنجشنبه له لبنان سره د یو میلیارد یورو په ارزښت مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا لګیږي. او د دوبۍ د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله دې هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي د آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم دیار لس کال مخ کې په همدی ورځ یعنی د مې د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړی او پر ځای باندې بلاخره جمهوری حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خوا ته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپله د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خپرونه کې څیړو. په خپرونه کې به وروسته راسره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خپرونه کې لا ګډون څخه. لا تاسو به پایل کو د اسامه بن لادن لا وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه؟
مننه صاحب، تاسو ته لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروی فشار پیوست دینه چه اگه مشکل حل که اگه دوچنده که یعنی یو عکس العملی پروسه را منسته که چه اگه بیا دی لومبی زل دی فشار نه قوی بر صورت سوال تکراو شو یعنی دی دیرلس کلونو که سرد دینه چه نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی د القاعدې رهبري له منځه تللی ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستیو وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراته دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو بلکه په منځنی آسیا کې د آسیا په نورو هیوادونو کې په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوي دي یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو استخباراتو زیږنده دي دا هم یو فرضیه دی لیکن ټول فکر داسې نه دی یعنې په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نه شي.
اتمر صاحب تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې هماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نوره نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته د فعالیتونه کوي طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پېښېدلی شي خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي دلته اوس
مهرباني
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی القاعده یا نور ترهګر ډلې نه پوهېږي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي. یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنې هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بل خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله وه د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان همسرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله لا د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته، د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو، او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3000 to 3500 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ وو له کبله وو، او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې یې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې. مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو، او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلود دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې و، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینیر محمود د جلال آباد د طب د فاکلتي رئیس و. انجینیر محمود لاړ سودان ته، او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته، او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړه، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینر محمود لار انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان د لار د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوست او اسامه بن لادن راوست په ننګرهار کې بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړ او کاروبار حساب کتابو حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل خلکو ته به یې امر نهیه کوله او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په مخه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري هم د خوندي وساتي د انتقال که د ننګرهار نه قندار ته او تر اخر شپو ورځو پورې هم کله چې طالبان په واک کې وو دی په قندار کې وو د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده او بیا کله چې دغه یولسم د سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې نو بیا دی بیرته په دغه اخرو شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو دغه عملیات پیل شو نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسیدلی وو. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل وو چې دا یې توره بوړه کې محاصره وو او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدوو. په مخه شپو ورځو کې وو چې یو مشکل په هغه وخت کې دا وو چې د دې محافظین یا کوم کسان چې په هغه وخت کې دغه حکومت له خوا نه د دې د نیولو دپاره ګمارل شوي وو هغسې کسانو چې دوی د دوی مشران اسامه بن لادن سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او هغه کسانو د اسامه بن لادن نه ډېر پیسې ترلاسه کړې تر څو چې د دوی دپاره د وتلو یو خوندي لاره د هغه تورې بوړې نه جوړ کړو د پاکستان خواته واوښت.
مننه اتمر صاحب. افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې هم د تاسو یادونه وکړله اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه رپورټونه چمتو کوي او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسف زای صاحب مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسف زای صاحب متاسفانه چې مونږ دې غږ نه اورو. په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وسی شو.
نو تاسو دا و چې د نن سره یو سپارښتنه ترلور نه لینا تر په واره کې چې د طالبانو او د نړۍ هم باندې چې هم له تاسو سره هم دې چې یو راسته چې موږ القاعده را بیا په پاکستان کې پر ځای نو ته ضرورت لرلو او د دغه په مقابل کې سلام سره خپل جګړې او دایکې او هم بیا اوس باندې چې د القاعده بشر په کاندو اوس نو سې په ورته وخت کې چې کله
یوسف زای صاحب مخکې دینه چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې داسې نښې نښانې وښودل شوې، ګوندې په ځینو کې په ډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا اوس لري، په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته. دغه ریپورټونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورټ کې دام د ملګرو ملتونو وویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي. ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کېدای شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کاله مخکې افغان طالبانو درلود؟
نہ فکر نہ کوم چې اوس القاعده هم یو امر خپل توانا یو आवाज نه نه بلا دین نور ستدي د کوم کریزم هم نشته. ده ټي پی هم دی خو یا سیا اوس وی دلانو بدونو یا د نړیوال سره دی د دې د ټولو سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کوي. یو څه چې افغانستان سره د دې کېدل او خطرناک دي، دغه سره هم تعلق کوم نه د پاتې په فورمه چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مام کته دي. په دغه راپور کې تاسو له غټ کریکټر چې د کرشوي ابو اخلاص المصري وو، ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز کې د زی وسی په 1900 او جهاد په وخت راغله د اوس بشتاره افغانستان کې واقع کړی دا د پکیر رژیم په وخت کې هم ته ویدل وو هغه یعنی ډیر یو خو صحت ډیر خراب دی، بل ذهني توازن برابر نه ده. هغه د دې وجه دا نه ده چې هر عرب چې په افغانستان ته راغی هغه د القاعده وي. خو هغه وخت چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په نوم راتلو، هر عرب القاعده نه ده. البته دلته باید د دې په اړه راټول شي جهاد وکړي. وزه فکر کوم یو نه پورنه چې دی هغه څو زیات په مفروضو دنیا ولاړ دی، ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي. خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دنه دا څه کټ نشته ده. هغه کس چې دوی ډېر سکر معرفي کړی د ابو اخلاص المصري هغه غریب په جلال اباد کې اوسېږي، او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی ماښام او سهار ډوډۍ نه لري. اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته. خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي. ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده، خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي ترڅو طالبان دې دغه نه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي. خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویلی که طالبانو سره د نړیوالې ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان دي دیوال ته دروړي په رسمیت نه پېژني، نو دا نو طالبان هم کېدای شي په حالت کې داسې موجود چې تاسو په رسمیت نه پېژني او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې د پاره چې تاسو د پاره هم یو سردار جوړ کړو، نو بیا موږ مجبور وې چې زدا خلکو نه حمایت وکړو. خو په حال کې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شاهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس دی حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک بریج وکړو عکسونه یې راووتلو. هغه وخت امریکایان ډېر وېرېدل چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري. او په دې حال چې طالبان ټي ټي پی کوم شرطابو ده هغه د طالبانو پیروي کوي، هغه ډېر زیات نړیوال جهاد او د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق لري نه ساتي. او په دې باندې باندې وو آینده کې د القاعده د پاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو د پاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات چانسونه نه ګورم. خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري، او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي، نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي. او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بریک تر سره کړي. خو بیا هم یعنی موږ هم شوې چې 100% القاعده به خلاف منځ ته لري، هم د القاعده په داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نه کوي. یعنی عام باندې دوی مشرتابو نه لري، سره دی چې ولکې ستاندار یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابو دی. خو دوی په اړه باندې ولکې چې دوی په ایران کې دی. خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې یو بل خپل ګروپ جوړ کړو. نو کوم لا فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې په خوا او ځکه چې په خوا سبسوب دی وست یا د غرب خلاف کېدلو یو ځینی ګروپ چې ورتللې چې القاعده او چې خپل هغه غوسه سره ولا شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په یمن کې راکه سره شته ده. په مکمل ډول د خپل مزه ده تللې خو دا وخت دی انتظار کوي چې یو ماشه په خپل مسته کې او دغه وروسته نه وګوري ان هالي جذب د طاره هم خلاص هم نه او عمره په کوم نشته ده.
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غږ اوریدلی شو وامریده لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبل هله د چې اوریدونکو اولیدونکو د موږ معذرت ومني. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري دی آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی. تاسو کولای شئ چې دا پروګرام پر رادیو واوري او همدارنګي دی آزادۍ رادیو دی یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لاري په ژوندۍ بڼه وګورئ. د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي. اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخې چې یوسفزی صاحب پلاره کې وو او داسې په لنډه منډه باندې مرا واخیسته. خو تر تاسو مخکې زه یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډیر زیات مننه ښاغلی انصر محترمه، تاسو ته سلامونه او د زده ډیر ټولو کډمنو اردن کټه میلمنو ته تخنیکي همکار په دې د شبې است اختر محمد خادم مده واشیر ولسوالۍ دی. من واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب ستړی مشه دی واشیر ولسوالۍ نه.
ډیر زیات مننه ژوند دی وسه موږ په دې لیست تاسو میلمنه بټول شه است
خوشاله اوسې دی. موږ نن موضوع دا د چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي؟ ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، طالبان وایي چې نه لري. که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي.
ډیر زیات مننه ښاغلی انصر محترمه. زه بیخي تقریبا د اتو کال شاوخوا به وم چې کله په دې باندې موږ خبر شوو چې ایمن الزواهری د ازادي راډیو طریقې سمشت معلومات اوس یې خبر رالی دې وجلته وي. خو زه په دې باندې نه پوهېدم دغه زموږ کورنۍ او تر څنګ د سیمې کسان هغوی داسې خواشني څرګندول. ما په خپله په فکر په ذهن کې داسې راګرځېده چې دا شاید زموږ شناخته کس وي. خو وروسته تر هغه چې راپوسته وم چې المان الزواهری یا اسامه بلابن چې دی هغه کوم کس و، نو بیا تر هغه وروسته چې زه درک لرم معلومات لرم بیا د دوی دغه ډلې دغه کومه کس په اړه نه د موږ نه باندې پوستوي نام دا په دې باندې باوري چې دوی په افغانستان کې داسې یو ډله ووس.
له واشیر نه اختر محمد خادم وو. زه براشم اتمر صاحب ته. اتمر صاحب مخکېم له سمی یوسف زینه باوریدل ځینې ټکي چې هغه فکر کاوه، اغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی اغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینه مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي اغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا په اسلامي ټولنو او نړۍ کې دی لویدیز مداخله وګڼي. دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري. یو خیله دغه درسونه دی داعش وسلواله ډلې. داعش وسلواله ډله سمره لال قاعده سره تړاو لري. فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و امدسي و کنه، او دا وس څه ربط لري؟ دا دواړه څه نږدېوالی لري او څه جلاوالی لري؟
غوري خبره دا ده چې دوی خپل پانا بدلی او اوسم کتاسو ګوري د ټول مختلف اسلام پالا تر هغه ډلې چې دی دوی په مجموع کې سره همکاري لري. او کده داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوی و دا د القاعده غړی. بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود. همدغسې البغدادي دا د القاعده غړی و. بیا وروسته دی د داعش مشر شو. نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی. یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی. یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي. بل دا خبره ده چې د زمانې سره سم دوی نوي جذب و جذب کړي، نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي، دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی. نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي، حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزی آسیا کې یا منځنی آسیا کې انصار الله دی، دا هم د القاعدې یو برخه دی، یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی، دا هم همدغسې یو شی دی، یا حوثیان دي په یوان کې، دا هم د القاعدې یو شاخه دی، همدغسې حزب الله وګورئ، دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي، په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې، دا ټول بوکو حرام، الشباب، طالبان، مجاهد، دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی، منتها د زبانۍ سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي، چې څومره د همغه امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجنډا طرز فکر یو دی. نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایو دا اختلاف نظر دی.
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو، ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي، خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو، عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي، په کلونو کلونو ورسره بندیانې، بیرته یې راخوشي کړي، تنې وتښتي، همداسې څه چې په عراق کې وشول، څه چې په سوریه کې وشول، څه چې په یمن کې روان دي، څه چې په افغانستان کې پیښ شول، څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي، دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی، خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي، په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو، دغلته یې په مدني سازمانونو، په کلتوري، په اقتصادي چارو، په سیاسي چارو، په حکومتوالیو، یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي.
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې مو عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي، که موږ دغه د 1950 کلونه وګورو، په عربي هیوادونو کې یو انقلاب راروان شو، مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ. جمال ناصر یو نشنالست عرب و، ډېر مترقي فکر یې درلود، ډېر روشن فکر سړی و، او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنګېدل، مثلا په الجزایر کې وشو، په عراق کې وشو، په لیبیا کې وشو، په سوریه کې وشو، او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي، هماغه وخت کې د دوی هدف ډېر هغه ملي ګرانه جنبشونه و، ډېر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې دغه اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، دغسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي، د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال چیچو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې راوتی و، دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي و نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دوی جوړ کړي. او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغه هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې. خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تر اوسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همدغسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لویه لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم، د فلسطین د جهاد بونم، دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي. نو هغه و چې سره د دې نه چې خپله اسلامي دانشمندان یا اسلامي پوهانو دې نه مخکې هم داسې نظریات درلودل چې اسلامی نظریات یا اسلام گرایی نظریات دلودن. لکه مثلا که تاسی او گوری سید جمال الدین افغانی، یعنی پان اسلامیزم، درست یا نظریاتی دلوده، او در نظریات عربی هوادونه که دیر زیاد و دیگه جنبشونو در آمانسته که دلونه بده خواچه. اول که مثلا
د فلسطین ځینې د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل اوس دای دغه نه وروسته د شوروي یرغل افغانستان کې په 1990 کال کې شو. اما چې تاسو خبرې کولې دا د 50 لسیزې او د 60 لسیزې خبرې دي. یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو، دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول، دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو. او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونو د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي، د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور هم فکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل. او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلام امریکا ورکړه، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې موږ جوړې کړې دي، او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه استفاده یې وکړه. کله چې بیا غوښتل چې استفاده دې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زموږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا په کار دی چې افغانستان وژغوري. موږ دغسې یو بل بحران ته لاړلو شو چې زه ګورم دغه بحران ته موږ ورو روان یو، او دا زموږ دپاره دغه 45 کاله موږ یو لوبه هغسې تېر کړه، بیا به یو د بلې لوبې پیلې چې دا به افغانستان ډېر ډېر زیانمن کړي او تباه به کړي.
مننه اتمر صاحب، ظاهرا خو داسې ښکاري چې د القاعده شبکه، که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینټن یو ویډیوي کلیپ شته دی چې هغوی وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغو ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پوری وتړل شو تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو بیا په ولاره ووت راځي چې لاړ شو بالاخره اسامه بن لادن په پا پاکستان کې په پا ایبټ آباد کې ووژل شو دلته را سره یو میلمه دی تو خسب د بر واخلو بیا زه تاسو ته راځم مهرباني وکړئ تو خسب
السلام علیکم ته او استاذ میلمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیلي احترامات وړاندې کوم چې توفیم د زابل ولایت چاجي له ولسوالۍ مرافي کیږي
ابره یې کنه
بلې زما ژر اوري
اوري تو خسب مهرباني وکړئ
مننه موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیفو او مشکلاتو او انقلابو کې مدلته ژوند او ورځ سبا کړې ده موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یو یا وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان موږ په سیمو کې هیڅ څوک هم نه دی لیدلې نن تاجک لیدلې ده نن ازبک لیدلې ده نن عرب لیدلې ده موږ دې ته اړین یو چې د ملګري ملتونو بزرګان دي آیا د دې دلی وسیږي د نیویار کزخوینی او موږ دلته نشلی دی دا خبره هیڅ حقیقت نه لري دلته د دې مرکزونه شتون نه لري بیا تیر بیا سې دی وای د روزم تن نه لري څلور ځای روزل کیږي نو دا مسته بيخي یو غربي تبلیغات ښکاریږي ملګری ملتونه هم د غرب تر اثرات لاندې دي
نو توخی صاحب مخکی مثلا چې مخکی وو وسولې نه لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې وسیده وس بدل شوې دي تاسو فکر کوئ چې وس نشته خو بیا ماغه د طالبانو حکومت دی د ماغه امارت دی
حالات تغیر خوري هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري تجربه حاصلېږي په وخت کې یو ډول حالات او بل ډول حالات دي نو موږ دې تاریخ یو سدي ته مرکزونه معلوم دي او ایمن الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو امریکایانو د پیلوټه تیاری د لیګرزي دې کډونه بزرګان دي ا دې ته معلومي والی پر دې باندې بمباری نه کوي نو دې هدف لاندې ولی نه نشي نو دا مرته بيخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي او زما له محترم ملمانه زه خدای پښتنه ده سیدی وای وای د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعده غړي دي د څه ضرورت وغړي ته لري د خدای اسلامي تحریک د امارت غړي دي نو دا چې څوک یې په دوه ځایو کې غړي ټول لري او د دغه غړي ټول عرب دي په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري او بل می پښتنه له دغه خداده چې وست القاعده مصر څوک ده ولې دې په روسیا سره او په ډار سره اعلان کوي چې موږ د پلانې مصر ده مرته کړی په دې اکل معلومات راکې مننه
مننه تو حساب لا تاسو مننه را بو شو اتمر صاحب ته اتمر صاحب
سلام تو حساب مننه ستانه ستاسو پښتنه ګوري تاسو وای چې داعش نشته داعش کنه وای د څوره زمخ کې په قندار باندې چا بریدوک ا د کابل باندې مخ ته ډیر ښکاسانه چا وژل او د دې مسولیت بیا ول داعش واخیست که داعش نه و د بلخ والی داود مزامل چا ویشت چا کړوکه او د قندز والی چا ترک د بدخشان معاون د والی چا ترک دا ټول داعش مسولیت اخیسته او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د گزارې په جماعت باندې د شیعاګانو په مسجد باندې برید وشو او کسه ووژل شو د دې مسولیت هم داعش اخیسته نو داعش څه شی دی نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم بایرق پر پورته کی بایرق پورته کړای نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وای پرسنه کې چې مونږ دا عملیات کړې مونږ
فلم و بخې اتمر صاحب د دې هدف د القاعده نه وو دی وای چې د القاعده غړي عربانو دا مګ نه دی لیدلې
ګوري القاعده عربان مالی دلی کتان دی لیدلې مالی دلی القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانانو سره ودی کړی وو دوی اول ته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل په اسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په اسونو ګرځېدل دا زما خبرې جلال آبادیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځان نه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې به زه مستندسازي وکړم زه خو یو کس یم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګا د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
یقین همدغه خبره زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم تاسو ویلې کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه افغانستان یې چور خوشه کړ ولاړ نو افغانستان لاس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دربونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي دوی به دغه ډرون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي هلته هم خو بشري حقوق دي تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې ولې امریکا غوی سره کومک نه کوي اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالره رالی دي ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي
اتمر صاحب دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته په افغانستان کې جګړې بمباری نښتې ځانمرګي بریدونه چاودنې انفجارونه وشول خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل دغه مسلې ته تاسو په کم نظر ګورئ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي
د امریکا پښتون کې افغانستان کې منگا شاهدان چې پورس کې دوی عرب راز یا یورس رست دوی په وزیرستان کې شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې هدفی وژنې او د القاعده مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژیک یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی. نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د اباد آباد تر خاره پورې ورسېدل، آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بې خبره و؟ که دوی داسې بې خبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه به درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیع دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغوري. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بیي. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خپرونې پاتې دي. لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا هم یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې ساترنج کې د پیاده رول دې نه ادا کوي، هغه رول دې نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. ل اسحاق قطمر نه چې په برلین کې د پانتونو استاد دی افغان سیاسي څېړونکی دی. مننه کوم چې موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه ل افغان ژورنالیست سمی یوسف زینه مننه چې خبرې را سره وکړې او له هغه ملمنو هم مننه چې اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. د هغوی ټلیفونونه مو چې وانخیستلې شو له هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو.